مد تکل میزبان شماست.
ډیره زیاته مننه کوم احمدي صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا دی د سهار 8 بجې دي. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو لومړنۍ یو ساعته خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په پیل کې د راپورونو لنډه برخه لرو او په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزیر په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له ولسمشر د پوځ له لوی درستیز او جنرالانو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو او د افغان ځواکونو د روزنې پر موضوعاتو خبرې کړي. راپورونه وروسته راځي. په پیل کې خبرونه واوري چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د سو مهم خبرونو سرټی کې افغان او پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو پر روانونه کې پیل شي او د نړۍ قوتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کښیني. د خبرونو تفصیل. افغان او پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاریو او د پاکستانی پوځ متخصصینو لخوا د افغان پوځ د افسرانو د روزنې پر موضوعاتو خبرې اترې کوي. د دې خبرو لپاره د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستان څخه د 15 ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په اسلام آباد کې دی. افغان پلاوی په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق خیانی او له ولسمشر آصف علي زرداری سره هم وکتل. په پام کې ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو په روانونه کې پیل شي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو واشنگټن ته د ولسمشر کرزي له سفر وروسته پیلېږي. افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه غوښتي چې پر کم یار هوایي شرکت د نشي موادو د قاچاق د تور پاړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د وزیرانو شورا پر همدې موضوع خبري وکړي او په کابل کې د امریکا د سفارت له لارې وغوښتل چې د دې د نه ثابتېدو په صورت کې باید د امریکا پوځ د کم یار شرکت حیثیت یاده او مالي زیانې په غاړه واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د پوز په حواله وویل چې کامیر په خپلو پروازونو کې په لوی اندازه نشي مواد ګوندی هیواد تاجکستان ته انتقالوي، خو کامیر هوایي شرکت مسولینو دارد کړي او افغان حکومت هم د امریکا د پوز دایدا غیر مسولانه عمل بللای. په مصر کې د روانو نامنیو په دوام اعتراض کوونکو بیا هم په قاهره کې د پولیسو سره نښتې وکړې او د سویس کانال په دریو ښارونو کې په سرګنده د حکومت لخوا د شپې په تګ راتګ له اعلان شوي بندي څخه سرغړونه وکړه. په قاهره، سکندریه او دریو نورو ښارونو، پورت سعید، اسماعیلی او سویس کې چې ولسمشر محمد مرسي د یکشنبې په ورځ بیړنۍ حالت پکې اعلان کړ، تېره شپه ګڼ خلک واټونو ته راوتلي وو. په دغو ولایتونو کې د تشدد ورسېو پیښو کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او لزګونه نور ټپیان دي. د حکومت اساسي مخالفو ډلو له 100 ورځنیو خونړیو پیښو وروسته په ملي سطحه د خبرو لپاره د ولسمشر مرسي پیشنهاد رد کړی. د محمد البردي په مشرۍ د ملي نجات جبهې وویل د ولسمشر مرسي وړاندیز قانع کوونکی نه دی. د حکومت د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ویل تر هغه چې مرسي د وروستیو خونړیو پیښو مسؤلیت ونه مني له حکومت سره به خبرې ونه کړي. امریکا د بهرنیو چارو زرات په مصر کې د تشدد روسي سپه غندلې او د ټولو خواو ترمنځ د جدي ډول د ملي خبرو اترو د پیشنهاد هرکلی کړی. د نړۍ قوتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کښیني. دا خبره پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مسؤلې کاترین آشتن یو وین وکړه. مایکل من وویل
any suggestion that the E3+3 has asked
هل ډول چې د نړۍ شپږو قوتونو د ځان غوښتنه کړې ده سمانه ده. موږ له 3 دسمبر میاشتې راهیسې په دوامداره توګه ایران ته د نیټې پیشنهاد کړی ده. موږ خوښین یو چې ایرانیانو تر اوسه پورې د غشان غونډو په اړه موافقه نه ده کړې.
لدی وړاندې هم د دوشنبه په ورځ روسیې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو چې فرانسا، برتانیا، جرمني، روسیا، متحده ایالات او چین پکې شامل دي ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د فرانسې پوځ وایي د دې هیواد سرتېرو پرون د مالی په شمال کې د تیمبکتو تاریخي سیمې ته ننوتل. فرانسوي ځواکونو د دوشنبه په شپه د دې سیمې هوایي ډګر په خپل کنټرول کې واخیست. د فرانسې د پوځ یو ویان تیری بورشاد وویل په دغه سیمه کې له وسلوالو سخت دریځو سره نښته نه ده شوې او دوی د مالی ځواکونو لا هم ټوله سیمه نیولې نه ده. د فرانسې ولسمشر ویلي فرانسوي او د مالی ځواکونه به دا جګړه ګټي. فرانسوا اولاند وویل له سخت دریځو وسلوالو څخه د مالی د نورو سیمو د ازدرولو لپاره به د ګډ عملیات دوام ولري.
Arrêter l'offensive terroriste, c'est fait.
هغه څه چې موږ یې اوس کولو ته اړتیا لرو هغه د تورستانو د بریدونو درول دي. د مالی او نورو افریقایي ځواکونو سره یو ځای به د مالی ښارونه نیسو. موږ لا هم په عملیاتو کې یو ځکه د مالی شمال اوس هم د تورستانو په لاس کې ده. د افریقایانو پورې اړه لري څو مالی ته اجازه ورکړي چې خپل ځمکني بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي.
د مالی او فرانسې ځواکونو له څو نویو رئیسي په مالی کې د وسلوالو چې ویل کېږي القاعده پورې تړلې دي د پرمختګ د مخنیوي او د هغوی د ځپلو لپاره په ګډه عملیات پیل کړي دي. او د نړۍ د يهودانو ټولنو د ایران او ارجنټاین هغه پلان رد کړی چې لمخې د هیوادونو غوړي په بونس ایرس کې د يهودانو د ټولنې په مرکز کې د 1990 میلادي کال د بمی حملې د تحقیقاتو لپاره یو کمیسون وټاکي. د ارجنټاین ولسمشر ویلي د حقیقت مندنې په دې کمیسون کې به بهرني قانون متخصصین چې نه له ایران او نه هم له ارجنټاین میغړیتوب ولري. دا کمیسون به د يهودانو د ټولنې په مرکز کې د شوي چودنې په اړه راټول شوي شواهد او د محکمې د سرنګوالي لپاره به پیشنهادونه کوي. له دې وړاندې د ارجنټاین محاکمو ویلي و چې ایران د دغې بمی حملې چې 15 کسان پکې ووژل شول تر شا دی. په اروپا او ارجنټاین کې یهودي ټولنو د دې کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ښودله او دا کار یو بېهوده نمایش ګڼله. د خبرونو پای.
زموږ غاکله ازادۍ رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کړو، لږه مخکې دا راپور ووري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری او د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کایني سره وکتل. ښاغلی محمدي چې د پاکستان د لوی درستیز په بلنه په 15 ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید، له ځینو نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم کتلی دي. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچه د همکاریو پر پراخولو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وشوې. په دې اړه نور تفصیل په پېښور کې د ازادۍ رادیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي چې دا وخت پاکستان ته په سفر دی، پرون نا وخته پر راولپنډي کې د پوز په مرکزی قومندانۍ کې له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وکتل. د پوز د ویندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نظامی همکارۍ، د سرحدي سیمو پر امنیت او د پوزونو ترمنځ د خو او دوستانه روابطو د ټینګ ساتلو په باب خبرې وشوې. په اعلامیه کې همدار راز راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اردو ترمنځ د مسلکي همکاریو پر سر هم بحث وشو. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي او ورسره نظامی هیات چې په یو 15 ورځني رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی، لا یو شمیر نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم د سیمې پر امنیت او اړوندو مسایلو خبرې کړې. لا نوموړي سره په دې هیات کې د ملي دفاع وزارت د پلټنو او استخباراتو رئیس تورن جنرال عبدالمنان فراهی، د دفاع وزارت د اپراسیون قومندان تورن جنرال افضل امان، تورن جنرال امین الله کریمی او تورن جنرال پاینده محمد ناظم شامل دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخي محمدي ورسره هيئت هم په دې ورځ له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل او د سیمه پر امنیتی وضعیت خبري وکړه. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو مسول مقام د دې کتنو له جزئیاتو ډډه وکړه، خو په مجموع کې له ملکی او نظامی مشرانو سره ناستي ګټوري وبللې او تمه یې څرګنده کړه چې په دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې ستونزې د امکان تر حده اواري شي. ښاغلی محمدی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د افغانستان پر ځینې سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د پرله پسې راکټي حملو په تړاو له دندې لرې کړل شو. د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې نوموړی به پر نورو مسایلو سربیره پر دې موضوع هم له پاکستانی جنرالانو سره وغږیږي او د افغانستان د دولت او ولس له اندېښنو به یې خبر کړي. اسلام آباد ته د ښاغلي محمدي سفر له دې جهته هم مهم ګڼل کیږي چې دواړه هیوادونه تر 2014 کال وروسته چې ټاکل شوي نړیوال سوله ساتي ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا هم عملیاتي مسؤلیتونه افغان پوځ ته وسپاري ژورې اندېښنې لري. کابل او اسلام آباد په دې تشویش کې دي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته به وسلوال طالبان او نور زورواکان امنیت ګډوډ کړي چې تاو به یې د سیمې او نړۍ تر هیوادونو ورسیږي. افغان امنیتي مقامات تل دا شکایت کوي چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینې مرسته نه کوي او د دې هیواد ځینې نظامي کړۍ د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په همکارۍ تورنوي. که څه هم پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي خو د چارو څېړونکي په دې باور دي چې که دواړه هیوادونه د باور زیاتولو لپاره مخلصانه کار ونه کړي نو پایلې به یې لا ډېرې خطرناکې ثابتې شي. مجیب الرحمن انگار، آزادي راډیو، پېښور.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو اوو ورځې د اونۍ خبريږي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل ان تغوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای تر رسولو په موضوعي ولیکنه خبره کړې او په سر کې وایي ولسمشر بارک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. ورسپانه وایي د دې مسلې په وړاندې مسؤلانه چلند باید په سیمه کې شته واقعیتونه ومني. په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناکرارۍ ژورې ریښې لري او سره له دې چې د ژمي په سړه هوا کې په دې هیواد کې په جګړه کې کمی راځي، خو بیا هم په متوسطه توګه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د مخالفو وسلوالو لخوا په ورځ کې 50 بریدونه کیږي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې بیړنۍ اړتیا ورته شته دا دي چې د امریکا متحده ایالات او متحدین باید په دې هیواد کې مخکې پراته چیلنجونه په واقعي بڼه وارزوي او په وړاندې لا نور سیاسي چلند غوره کړي او په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د ښکېلتیا په اړه شمنه وکړي. د نیویارک ټایمز په وینا دا کار اسانه نه دی. په واشنگټن او د نړۍ په نورو پایتختونو کې د افغانستان په اړه ابهام زیاتېږي. ورسپانه زیاتوي په دې هیواد کې پراخه پوځي او ملکی پانګونه چې په ترڅ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له 2001 کال راهیسې 3 میلیارد ډالر لګولي تر ډیره د لویدیز د امنیتي اړتیاو په برخه کې و. د دې پر ځای چې د دې هیواد په پیچلي ټولنیز جوړښت، سیاسي، اقتصاد او د هغه څه په اړه پر پوهېدو لګېدلی وای چې د دې خلکو د لومړیتوبونو لپاره مهم دي. د فارین پالیسي خبرونه بیا په ټولګي کې ملت جوړونه تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده او په یو برخه کې وایي دا مهمه ده چې پوه شو هغه څه چې ولسمشر بارک اوباما یې په افغانستان کې کوي کټ مټ ملت جوړونه نه ده، بلکې باثباته کول دي. د خبرونه په باور د تروریزم پر ضد هغه ستراتیژي چې اوباما یې د 2009 کال په پای کې د عملي کولو امر وکړ، پکې د دې هیواد تر ټولو لانجمنو برخو ته د ملکي مامورینو او د بودیجې د استولو وړاندوینه شوې وه چې ورسره سیمه ییزې حکومتدارۍ خیشي، شفافیت زیات شي، سود عام افغانانو زړونه ترلاسه او طالبان خپل څنډې ته شي. خبرونه زیاتوي دا په یو صندوق کې ملت جوړونه وچې ناکامه شوه. د خبرونه په باور سیړنو یو په بل پسې وخوده چې ملکی هڅو د عادي افغانانو په فکری بڼه کې کوم بدلون نه دی راوسته، بلکې هغوی نور هم د بهرنیو ځواکونو د حضور او افغان حکومت په وړاندې بدبینه کړي. فارین پالیسۍ په وینا هغه هڅې چې په امنو سیمو کې اغېزمنه وي د کندهار، هلمند او روزګان په شان امنو سیمو کې اغېز نه درلود. دا هغه سیمې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کتل د ترلاسه شوو بریاوو د لاسه ورکولو ویره ده. د فارین پالیسي خبرونه لیکوال په پای کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان سره د افغانستان د پولي په اوږدو کې د تروریزم خطر کمیږي، خو بل چیرې په شمالي افریقا کې دا خطر په پراخېدو دی. لیکوال لیکي زه ډاډمن یم چې په داسې حال کې ولسمشر بارک اوباما د افغانستان سره د کړي اوږد تعهد په برخه کې د ملي امنیت سره تړلې یو قانع کوونکی دلیل نشي وړاندې کولی. خو لیکوال زیاتوي زه د یو ساده څه وړاندیز کوم، هغه دا چې افغانستان موږ په دې چکړو کې ورغورځولی او د رئیستلو لپاره یې باید هر هغه مرسته وکړو چې توانې لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، ازادي راډیو مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې ځوان ادیب ډاکټر احسان الله درمل خپل نوی غزلونه را اوروي.
غر د چا غږ صحرا درمل د چا پل نه ساتي، تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو فرهاد تیر شو.
څلور خواږه حکایتونه او د نامتو عالم کوپرنیک د ژوند او د کار د ساحې په اړه خبرې د رواني خبرونې نور مطالب دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی لولي.
د افغانستان د نامتو لیکوال، محقق او ژورنالیست غلام محمد زرملوال جنازه د پنځم په ورځ د هغه مرحوم د ګڼو مینوالو په حضور کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد زرملوال چې د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې وې، په تیرو څلوېښتو کلونو کې په پښتو او انګلیسي ژبه څلور څلوېښت عنوانه کتابونه لیکلي او ژباړلې دي چې ځینې آثار یې په څو ټوکونو کې دي. د ده آثار د افغانستان د معاصر تاریخ په برخه کې ډېر مهم بلل کېږي. ارواښاد زرملوال د مړینې په وخت څلور اویا کلن و. په هرات کې د اصلاح په نوم ټلویزیونی شبکې فعالیت پیل کړ. دغه چینل چلوونکي غواړي چې تر ډیره حده د اسلامي او دینی موضوعاتو په اړه خبرونې وکړي. په هرات کې دا لسم ټلویزیونی چینل دی چې کار پیلوي. د مرګ بر کامره په نوم افغاني فلم د لنډو فلمونو په شپاړسم نړیوال فستیوال کې د جایزې مستحق وپیژندل شو. دغه فلم چې د افغانستان ځوان فلم جوړونکي سید قاسم حسیني د ځینو خارجي مؤسسو په مرسته جوړ کړی دی، د سویس د لنډو فلمونو په نړیوال فستیوال کې د 10,000 سویسی فرانکو جایزه وګټله.
د عدم تشدد نامتو مبارز باچا خان 25 کاله پخوا د کال په همدې موسم کې وفات او له خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د تیری چهار شنبه په ورځ په جلال آباد کې د هغه په مزار یو غونډه وه چې په نورو کسانو سربیره د تجارت وزیر ډاکټر احدی او لیکوال او محقق استاد محمد آصف صمیم هم پکې ویناوی وکړې. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واورئ.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاچا خان په مزار جوړه شوې وه، د ننګرهار پر یو شمېر دولتي چارواکو سربیره د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د پاچا خان د عدم تشدد په فلسفه رڼا واچوله.
عدم تشدد معنا یې دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نشي کولی هغو ځینې نه دفاع زده وکړي، هغه خلک کولی شي چې دا په عدم تشدد باندې د خپل حقوقو بالاخره دفاع وکړي. ولې دا په کوم ځای کې کېدای شي؟ دا په هغه حالاتو کې کېدای شي چې هلته ډیموکراسي که ډیموکراسي نه وي، د عقل یو څه قانونمندي چې دا پکې موجوده وي. د باچا خان افکار اوس خلک چې دا فکر کوي چې د هغه تاثیر ډېر زیات او انشاءالله څه فایده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
استاد محمد آصف صمیم په خپلو خبرو کې ویل چې د باچا خان د افکارو خپرول د وخت ضرورت دی.
د ډېر مبارزو انجامونه هم داسې شوي دي چې پایله یې نه ده درلودلې. متاسفانه یو هم د ده د انقلاب پایله وه. د ده د افکارو دودولو ته ډېره اړتیا ده. که موږ د شخصیتونه چې نمانځو نو فکر م چې مرګ ته نږدې شي بیا موږ پوه شو چې یاره دا بیرته راژوندی کول په کار دي. خو که اوس هم زمونږ عقل سر ته راشي او ووایو چې زمونږ ځان خوږیږي، ډاکتر ته تګ په کار دي، نو هم موږ به د خپل رنځور ملت او د خپل رنځور بدن یو څه علاج او درملنه کړې وي.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د ارواښاد مزار نیمګړی کار دي ژر تر ژره پیل کړي. د فرهنګیانو د غوښتنې پر وړاندې د سوداګرۍ وزیر وویل چې دی به د دوی پیغام ولسمشر ته ورسوي تر څو په دې برخه کې اقدام وشي.
مطمئن یم هغه ډېر علاقمند دی په دې ساحه کې. د کورنۍ نه هم باید یو آخري پوښتنه وشي، که غنی دولت او که دولت نه وي باید څه ده. د شخصي عوامو ځیننه دا کار سرته ورسوي. خپله خواځې نه هم حاضر یم په دې کې برخه واخلم. زه مطمئن یم دا کار کیږي.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو د غستر مشر باچا خان په 1931 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې ومړ او د هغه د وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
د تیری چهار شنبه په ورځ په لغمان کې هم د یو نامتو شخصیت یادغونډه وه. په لغمان کې د افغانستان د لوی لیکوال او شاعر استاد ګل پاچا الفت د وفات د 50 کال په مناسبت غونډه وه. شاه محمود شنواری دی غونډې ته هم ورغلی وو او دغه ریپورټ یې راستولی دی.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست او لغمان ادبي بهیر په ګډه همکاري د ارواښاد استاد ګلپاچا الفت 15 تلین لمانځ غونډه د لسګونو لیکوالانو، دولتي چارواکو، شاعرانو او د الفت صاحب د مینوالو په برخې اخیستنې ترسره شوه. په دې یاد غونډه کې د لغمان سربیره د کابل، ننګرهار او کونړ څخه راغلیو د پوهنتون استادانو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د غونډې په سر کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د ارواښاد استاد ګلپاچا الفت د ادبي هڅو په اړه رڼا واچوله او ارواښاد لیکنی او ځاني شخصیت د سپیشلتیا یو سمبول یاد کړ. د غونډې یو تن ګډونوال لیکوال او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د ارواښاد الفت په اړه وایي چې ارواښاد ګلپاچا الفت د سیمې په کچه یو داسې شخصیت و چې د ټولنې د اصلاح لپاره یې ډیر څه کړي دي.
نو داسې شخصیتونه چې د خلکو په زړونو کې خښ وي او د خلکو په زړونو کې وي هغه نه مري. او بله خبره دا چې الفت صاحب دې ټولنې ته د یو سترګور نقاد او په توګه راڅرګند شوی دی. د نه یوازې دا چې نقد د نقد لپاره کړی دی، د نقد اصلاح او سمون په خاطر کړی دی. د کله یوې خوا پرهرونه چیړي، له بلې خوا یې د پرهرونو د ګنډلو لپاره تار او ستن هم په لاس کې ده. د ټولنې په رغښت او سمون کې ونډه اخیستې ده. نقد یې ککړی یا د سترګور نقاد په توګه رامنځته شوی، د اصلاح فکر هم ورسره.
د غونډې یو بل ګډونوال شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی وایي که چیرې ځوانان د ارواښاد استاد الفت نثري او شعري لیکنې مطالعه کړي او د هغه لارښوونې پر ځان عملي کړي، نو د شخصیت جوړونې په برخه کې به ورسره ډېره مرسته وکړي.
زموږ ځوانان د الفت له آثار ولولي، زه د دوی نه دا هیله کوم، او داسې ونلولي چې الفت وپیژني، بلکې داسې ولولي چې د الفت له پیغامونو نه د خپل شخصیت د جوړونې لپاره او د خپل هیواد د جوړونې لپاره، د خپل کورنۍ د جوړونې لپاره او د خپل کلی کور د جوړونې لپاره او په ټوله توګه یعنی د خپل د نړۍ د جوړونې لپاره د الفت له آثارو نه په عمل کې ګټه پورته.
د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس فیض الله پټان ژمنه وکړه چې د دې غونډې د مقالو او پیغامونو ټولګه به په کتابي بڼه چاپ او د خلکو تر لاسونو ورسوي.
ما برعکس په دې غونډه کې دا اعلان ونه کړ چې زه د غونډې مقالې او پیغامونه چاپوم، خو زه متحد یم او تر اوسه پورې مې چې وعده کړې هغه مې عملي ترسره کړې، امیدوار یم چې په دې کې پاتې شم.
استاد ګلپاچا الفت په 1981 لمریز کال د لغمان په عزیز خان کټ سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي چې د خپل عمر په دوران کې شاوخوا دیرش بیلابیل اثار ټولنې ته پرېږي چې څو بیلابیلو نړیوالو ژبو ته د الفت نثر ژباړل شوی هم دی. ارواښاد الفت د دې تر څنګ چې د یو ښه او ژمن لیکوال په توګه په ټولنه کې راڅرګند شو، د یو رښتینی سیاستمدار په توګه یې د ټولنې د خدمت لپاره مټې بډ وهلې وي. په 1923 او 1924 لمریز کال د ولسي جرګې په 10 او 11 دوره کې د جلال آباد د خلکو د استازي په توګه د رایې او اکثریت پارلمان ته لاړ، او د دې ترڅنګ د اساسي قانون د جوړولو د لوی جرګې غړی هم پاتې شوی و.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ډیر ژر به د افغانستان په زړه پورې موسیقي د واشنگتن د موسیقي په یو لوی سالون کې واورول سي. د ځوانو او تنکیو افغان هنرمندانو یو ډله چې اکثره یې د کابل له سړکونو څخه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاره موندلې ش موسیقي زده کړې ده. اوس په پلان کې ده چې دغه ځوان هنرمندان چې 14 کسان جنې هم پکې شامل دي په امریکې کې د موسیقي کنسرتونه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرح هیواد په ریپورت کې واورئ.
ډیر وخت نه کیږي څو کلونه وړاندې د فقیر په نوم یوې تنکۍ نجلۍ د کابل پر سړکونو په ډیر لږ قیمت مجلې پلورلې. خورانه یوه میاشت دغه 15 کلنه ویلون ژغونکې افغان نجلۍ امریکا ته ځي. فقیر به د یو شمېر نورو تنکیو افغان هنرمندانو سره یو ځای چې د کابل پر سړکونو ګرځېدل او د څو لسیزو د جګړو قربانیان دي د امریکا په تر ټولو ښه سالون کې خپل هنر ښکاره کړي. فقیر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي: زما ژوند یو دم تغیر وکړ، دا د امریکا ته ځم. فقیر به د ځوانو افغان ارکسترانو سره د نومبر پر 3 نیټه د 12 ورځو لپاره په امریکا کې د کینیډي په نوم د مرکزی سالون په شمول په نورو بیلابیلو معتبرو سالونونو کې کنسرت ورکړي. د افغانستان د ځوانانو ارکستر د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مرکزی هسته تشکیلوي چې 2.5 کال وړاندې په کابل کې د ناصر سرمس په ذریعه تاسیس شو. ناصر د مرحوم سلیم سرمس زوی دی. هغه د موسیقي په برخه کې لوړې زده کړې په استرالیا کې بشپړې کړې دي او بیرته افغانستان ته راغلی دی. شغل سرمست ازادي راډیو ته وویل
در وزای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر روی تمام اطفال افغانستان
بدون در افغانستان د موسیقی د ملی انستیتوت در وزای د ټول افغانستان د ماشومان پر مخ پرانستلی دی. پرتل دی چې د هغوی جنس، ژبه، سیمه، قوم او ټولنیز موقف په نظر کې ونیول شي. یوازنی ژمنه چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یې لري دا ده چې په دغه انسټیټیوټ کې به هر کال 50% زده کوونکي د سړکونو له سره او یا له یتیمخانو څخه حق خوار ځواک یتیمان او نور ماشومان وي چې جګړو ډیر زیانمن کړي وي.
ناصر سرمست وایي سره له دې چې د افغانستان په اړه اکثره راپورونه د چاودنو، ځانوژونکو حملو، تخریب کاریو او اداري فساد په اړه خبريږي، خو په افغانستان کې هیلی نه دی مړی سوی. شاغلی سرمست وایي چې لومړی تنظیمي جګړو، وروسته طالبانو چې له موسیقي سره دښمنی لري د افغانستان موسیقي ته سخت زیان ورسوي. نوموړی د موسیقي زده کړې او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یوه برخه او موسیقي د افغانستان خلکو ته د حق ورکول ګڼي. دی وایي د افغانستان خلک باید د موسیقي د اوریدلو، ژغولو، د موسیقي د زده کولو او د موسیقي لاره د خپل احساساتو د اظهار حق ولري. اوس د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو سلویشت زده کوونکي لري چې له نیمایي څخه زیات یې د لاسو څخه تر 22 کالو عمر لري. د دې اکثریت د کابل د ښار یتیمان و چې د سړکونو پر سر به ګرځېدل، خو اوس د موسیقي بیلابیلې پارچې لکه انتوینو ولادي، موزارت، بتهون او باخ ژغولای سي. فقیره 15 کلن انجلی به ډیر ژر د افغان ځوانانو له ارکستر سره یو ځای د امریکا په ډیرو لویو معتبرو سالونونو کې د افغانستان د په زړه پورې دودیز موسیقي کنسرت ورکړي.
احسان الله درمل د طب ځوان ډاکټر دی، خو په ادبي حلقو کې د ښه شاعر او شعرپو په حیث هم شهرت لري. له ده سره د مرکه او د شعرونو د اوریدو بلنه درکوو. درمل صاحب در تو څوک لکیږي چې شاعری کوي؟
د ډیر وخت نه کیږي چې شاعری کوم، د مکتب په دورو کې چوم.
خیر نو ډیر وخت خو سل کالمی او پنځه کالمی
نه یار لس پنځه لس کاله خو به کیږي.
او تر اوسه د کتاب نه دی چاپ سوی؟ دا ولې
فکر کوم چې زما شعر لا دې وه نه دی، ځکه چې کومه شاعری متعلق کوم او کومه چې لیکم د ذوق او د تخلیق ترمنځ فاصله نشم سره پخلا کولی. زه چې کومه شاعری لولم کله کله سړی ته همغسې خیال پیدا کیږي چې خپل شاعری دغسې به مرحلې ته ورسوي. او د بلې نګنه په اوسني وخت کې چې کوم کتابونه چاپېږي زیاتره لوستونکي ورنه ډاډه نه دي، یو ډول ویره د خپل هنر په اړه د تخلیق په اړه سړي سره موجوده وي.
نو په دې ادبي غونډو کې چې تاسو شعر لولئ ما معمولا هر کلی کیږي چې چېرته چاپم سي هر کلی کیږي، نو دا د لوستونکو او اوریدونکو هرکلی تاسو ډاډه کړی نه یاست چې باید خپورې کړئ کتاب؟
په ادبي غونډو کې زیاتره د هر ډول شعرونو هرکلی کیږي، داسې تشخص نه پکې کیږي که نه. ادبي غونډې زه فکر کوم چې د شعرونو د یا عموما د هنر د نقد ډېر اصلي تلي نه دي، ځکه چې کله کله دغسې شاعران یا دغسې څم ډېر اوچ ته پکې ورسېږي چې سړی چې کله د غونډې نه وروسته راشي لولي سړی فکر کوي چې زه غلط کړی یم.
نو ښاغلی درمل کتاب خو نه چاپې، نو لږ تر لږه د ازادي راډیو اورېدونکو ته خو یو شی ولوله.
یو غزل دی. اوس
څه وخت لیکلی دی؟
څلور پنځه ورځې
تازه غزل دی.
څه ستا د وصل په ارمان، څه ستا په یاد تیر شو، څه تیر شو ژوند خو د صحرا په دوړو باد تیر شو. د نامراد جهان په ورانه لار سفر مه پوښته، هر لاروی چې پر ګام کې خود نامراد تیر شو. د یو ګل د تبسم د نظر مات لپاره د سپیلنی په څیر ګرد عمر په فریاد تیر شو. کاش عشق د زړونو خار په نوې نقشه بیا آباد کړي. ورباندې سیل د زندباد او مردباد تیر شو. ستا د گلشن شمال تیز خو یا شنا پیژنو موږ. په پنجرو چې لکه غشی د سیاحت تیر شو. پرون د خیال هم یو دم تم نشو پر خوږ زړه زما. ابن مریم وو خو په څنګ له درد آباد تیر شو. غر د چا غږ صحرا درمله د چا پل نه ساتي. تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو، فرهاد تیر شو.
درمل صاحب، په دې وروستو کلونو کې چې کله ما ستا شعرونه اورېدلي دي، د وروستو دوه درو کلونو کې یو شي ته مې پام شوی دی، دغه ترکیب جوړولو سره د مینه ډېره سوې ده. تیز خویه آشنا او درد آباد که نه ده، دا څنګه ده؟
ولا شعر خو نهایت مسده د ښکلا پنځول دي، د ښکلا ایجادول دي. دا کله کله په ترکیبونو کې کېږي، کله کله د مضمون افرینې په توګه کېږي، او د دشته ژبې نه، دشته کایناتو نه، دشته هستې نه چې زموږ په ژوند کې شامل دی، دې نه یو څه نوي جوړول او نوي هستونه، دې ته زه فکر کوم چې تخلیق وایي. مثلا دردم لرو او آبادم لرو، یا خو درد آباد د دې ترکیب نه، همدا زه فکر کوم د تخیل او د شاعرۍ کار دی.
ستاسو په شاعري کې تشبیهات یي، خو غواړئ چې دا تشبیهات را لنډ کړئ. راوین غړی ده ډیر علاقه نه لري چې تشبیه توري پکې.
عموما هغه تشبیه چې مفصل وي، د تشبیه توري و عادت پکې راځي، ډیر هغه نه وي، زلوړون کې نه وي. کله چې عادت نیست کېږي او حتی هغه مشترک وصف پر نیست کېږي، دا د تشبیه دوه خواوې سړی فکر کوي چې دا عین شی ده، کنه؟ یعنی لوستونکو ته تصور نور کوي چې تشبیه شوی. او په همدې ډول کله چې تشبیر لنډیږي، دا توری لویږي او بیا وروسته هغه مشترک وصف لویږي، او بیا چې د دې نمبر لنډیږي استعاره ورنه جوړیږي، او چې بیا رلنډیږي سمبول ورنه جوړیږي. دا د هنر سفر او د محور زه فکر کوم همداسې دی، د لنډېدو خواته، د اعجاز خواته.
بل غزل هم لرئ؟
یو غزل به بلم ولولم.
ارشاد.
سرور دې ډېر چې ډېر د غم کړ په ما، لاړې جنت د جهنم کړ په ما، د جلوګر جبین بلا د واخلم، بس یې لټون د جامې جم کړ په ما، خشو چې خلاص دې کړم د سر لغمه، عشقه دا یو بار خو دې کم کړ په ما، اوس یې کمان لغشو تشمه شهید، شکر ستم یې خدای کرم کړ په ما، دایم الحبس شو د دوزخ را په یاد، لتا یې بیل کړم وخت یې تم کړ په ما، تصور څه و د کګو بڼو یې چرته چې درد و خدای را سم کړ په ما، اوف سوز د هجر د غزل درمله، ډکې لوینو نه قلم کړ په ما.
ډېر علی، ډېر علی. ښاغلی درمل، په شعر کې تاسو لکه د پخوانو استادانو غوندې تناسب ته ډېر اهمیت ورکوئ، که څنګه ده؟ زما تبصره ده او که نه، ته خپل شعوري دا کوشش هم کوې.
زما خپل خوښېږي، د تناسباتو سره مې ډېره مینه ده. د لیکلو په وخت کې خو مې ډېر خیال نه وي، خو اوس ما ذهن همداسې جوړ شوی، ذوق مې همداسې جوړ شوی چې تناسبات پکې راځي. په بیتونو کې د تناسبات یا د لفظونو اړیکې چې داسې وي، ما ته داسې برېښي د لفظونو اجتماعي غوندې دي، کنه؟ د یو بل سره اجتماعي اړیکې لري، د یو بل سره پیژني، را پیژني، یو لفظ د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره لفظونه چې غاړه غړی وي، لکه د اتن ځوانان چې په اتن کې تویږي، او د یو بل سره په حرکاتو کې او رابطه هم تړلې وي، ډېر خوند ورنه اخیستل کېږي. زه فکر کوم ادبي نزاکتونه یا د شاعرۍ نزاکتونه دغه تقاضا کوي چې موږ د دې تناسباتو ته پام وکړو. البته کله چې دغه تناسباتو هغه د خبرې مخه نیسي او د فکر د پریزنټ کولو مخه نیسي، بیا په وخت کې مطلوب نه دی. اصلي خبره زه فکر کوم په شعر کې دا دی چې مضمون افرینی وي، او خو که چیرې مضمون افرینی سره زموږ الفاظ، زموږ موسیقي او زموږ تناسبات هم مرسته وکړي او د هغې په روښانه کولو کې، بیا نو لا ډېر خوند پیدا کوي.
ښاغلی ډاکټر درمل، دا د مضمون افرینی کلمه ته استعمال کړه، دا پخوانی هم استعمالوي، د پخوانو په ادبي نظریه کې هم د مضمون او مضمون افرینی لفظ ته رنګین مضمون دی، یو تازه مضمون دی، یو داسې هغه هم لري، صفتونه هم لري. دا مضمون افرینی معمولا دوه تمایل ما پکې ولیدل، یو داسې چې یوې خبرې ته سړی نوی تصویر پیدا کړي، نوی تشبیه پیدا کړي، د یوې خبرې د توجیه کولو لپاره، د یوې نوې منظرې د ایستلو لپاره یو نوی شاعرانه دلیل پیدا کړي، یو دغه شي ته دوی مضمون افرینی وایي. بل مې یو بل شی هم ولیدو، کله کله دا شی نه وي پکې، یو صنعت نه وي پکې، تشبیه پکې نه وي، مدامثل پکې نه وي، حسن تعلیل پکې نه وي، خو دغه خبره د معنا په لحاظ ډیر نه وی یغه ته هم مال دلی دی چې مضمون آفرینې وایي د فکر په لحاظ نه وی نه دی تصویر په لحاظ تاسو دا مضمون آفرینی په کومه معنا استعمالوي
دغه دواړه اړخه تاسې د تخنیک او د فکر په سب کومه خبره وکړه دغه دی پکې زما په ذهن کې یوه بل معنا هم شته هغه ده چې شاعر د طبیعت د ځینو پیښو نه چې شته او په سینسي ډول په یو ډول پیښېږي یو دلیل لري او د هغوی د پرزنټ کولو دپاره یو شاعرانه دلیل او خیال پیدا کړي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلق پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي. دا د څانګې نه د سمر رالویدل چون کله چې سمر پوخ شي وزن زیاتیږي او د ځمکې جاذبي قوه ورباندې زیاتیږي غټیږي هغه شخ نشي کوی چې په ځان پورې ونسي د وزن له امله. خو دغه د دغه نه دا مضمون راوتلی چې ګوکې سمر پوخ شو څوک چې پخوالي ته ورسیږي د هغه دښمنان ډیریږي ذکر وغورځېدو دغسې پیښونه چې خلکو ته په یو ډول ولښکاري او یا سینسي او طبیعي دلایل نور وي خو شاعر په هغې کې یو نوی مضمون راپیدا کړي مضمون دی پکې راپیدا کړي داسې یوې حادثې کې چې ټولی ویني د ټولو تعبیرونه یو ډول وي خو دی بل دغسې تعبیرونه پیدا کړي چې ذوق ته تسکین ورکړي او خلک هم حیران شي چې والله په دې کې خو دا خبره هم شته. نو دغسې مضامینونه کول پیدا کول او مرزا غالب د اردو لوی شاعر د هغه په شعرونو کې مضمون آفرین ډېره دی او هغه په خپلو ډېرو خطونو کې چې کله خپلو دوستانو ته خطونه لیکي هغه په دې ټینګار کوي چې شاعري قافیه پیمایي او موضوعنول نه دي د مضمون پیدا کول دي.
شغله درمل بل شعر لري
یو بل شعر به مهم زه
ارشاد
غر دی وي خسرو دی وي شرطونه د شیرین دی وي تخپل تشه وه فرهاده آفرین دی وي مرگ دی را ته وغوښت خیرا دی خدای قبول که عمر دی د خضر شه امین دی وي امین دی وي وی کړه تر چین چین زل فلان دی هم د خال دیدن درومه د حکمت په دې نقطې پسې په چین دی وي ستا دا ننګو خولی دی وي کله اوبو مرم زه اور که مې په برخه وي نو اور ستا د جبین دی وي بیا راغی په لاس د بدرنګۍ دیوانو وړی زړه نور نو د خایس د سلیمان د لاس نه گین دی وي ژوند د دواړو منځ دی ما چې هر یو تسپاری مرمه جنگ روانم داسې د ګمان او د یقین دی وي شز ما لمن پسې تر ګل د پیغمبر توره بس خو د نرګس په شانې زړه یې راته سپین دی وي خپل بدبین زړه هسې هم هیڅ رانغی په خماته پس له دې درمله یې نه د یو خودبین دی وي.
ډیر علی ډیر علی شغله درمل د پیغمبر ګل توري
تو نه دی پیغمبر د ګل سره د خلونو تصور تړلی کنه داغونه چون په لمنې باندې هم داغونه ډېرېدل
ما لیدلی نه دی زه نه پېژنم بل نوم یې کوم یو دی
بل نوم یې ماتم نه دی د پیغمبر ګل باندې مشهور دی د هغه تور ټکي لري او دا ټکي کله کله د سبب شوی چې شاعران د داغدارې لمن تصور ورنه واخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د خبرونی په دې برخه کې د نکلونو د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولی
بودا څخه چا پوښتنه وکړه ته او مریدان دې څه کوي؟ بودا ورته وویل ګرځو ناست یو ډوډۍ خورو. پوښتون کې وویل دا خو هر څوک کوي. بودا ورته وویل توپیر دا دی چې موږ کله ناست یو پام مو وي چې ناست یو چې روان یو پام مو وي چې روان یو او چې ډوډۍ خورو پام مو وي چې ډوډۍ خورو.
د ګرمۍ موسم و، د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده، ورتاو شو، سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول، کشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وی، خوند به یې کړی و. د سترګو پر رب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې خمړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیمویخ نیمویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دا یې وخوړ. یو حکیم چې دا کیسه کوله ویل، زمونږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زمونږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده. خدا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ورغوندي. شتمن کشیش ته وویل، ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بیوزلو وویشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي چې هیڅ نه پوهیږم دا ولې. کشیش په ځواب کې ورته وویل، د یوې غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونو دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږې چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. باچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یو چمن له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. باچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه شي لپاره پیری؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. باچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دی دلته ولې درولې دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکنی قومندان د ماڼۍ د پیری د زینو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار په کار دی. د باچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي او جامې دې چټلې نشي. په هغه وخت اوس یو سلویخ کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. باچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه یو پوه چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مگر مونږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ځو.
پیړیو پیړیو خلکو فکر کاوه چې ځمکه اواره ده، ولاړه ده، لمر او سیارې ورنه راتاویشي او زموږ د لمریز نظام مرکز جوړوي. خو شاوخوا 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک دا تصور ناسم ثابت کړ او د مځکې او اسمان په باره کې د انسان په نظر کې یو لوی فرق راوست. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د کوپرنیک په ژوند او د ستورو د علم په باره کې د پخوانو خلکو په ځینو مهمو هڅو رڼا اچوي. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ تاریخ کسړی لولی، یو د لرغونی یونان زمانه ده، فیلسوفان پیدا کیږي، مفکران پیدا کیږي، لوی لیکوال پیدا کیږي، داسې خلک پیدا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی فکرونه او د دوی اصطلاحات، د دوی وضع کړي اصطلاحات موږ استعمالوو او د علم سرچینې دي پکې. بل دغه اوسنی تمدن دی، دغه ده 19مه پیړۍ کې، 20مه پیړۍ کې چې تر اوسه پورې روان دی. یو بله ډیره روښانه زمانه د دوی په منځ کې ده، د رنسانس زمانه، چې په هغه وخت کې هم ګوري چې هر چیرته پوهان پیدا شوي دي، یو په بل پسې فکرونه وده کوي. دا درې ډېرې ځلاندې دورې معلومې شي. او دا د رنسانس په زمانه کې بیا که دوه درې کسه د ستورو حیثیت ورکوي، په هغو کې یو کوپرنیک دی. نو نننۍ خبرې په کوپرنیک کوو.
دغه تقسیمات چې تاسو وکړل واقعیت دی چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې ډېر مهم ځای لري، او داسې کله کله فکر کوو چې د دغو دورو ترمنځه علم په ټپه ولاړه و، پوهه په ټپه ولاړه وه، بشریت په ټپه ولاړ و، او د هغې نه مخکې هم څه نه وو. خو په حقیقت کې د انسان فکر، د انسان زده کړې په دوامدار ډول جریان لري. ساحه بدلیږي، ځینې بدلیږي، د جنگونو سره، د طبیعي شرایطو سره، د اقلیمي شرایطو سره، مګر پرمختګونه دوام لري. کوپرنیک ډیر مهم دی. علت دا دی چې تقریبا 14 پیړۍ یا څه زیات انسانان، هغه انسانان چې زموږ په فرهنګي حوزه کې دي، اروپا او منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا، دلته موږ د یو ډول فکری درېدا سره مخامخ شو. کرم ډیر وکړل، اکتشافات ډیر وشول، اختراعات ډیر وشول، پرمختګونه وشول، مګر بیا هم د آسمانونو او د دنیا په اړه چې کوم نظریات د ارسطو او د بطلیموس وخت را پاتې وو، هغه په هماغه شکل باندې پاتې شول. د رنسانس په وخت کې یو روحیه رامنځته شوله چې یو وار بیا په اروپا کې خلکو پوښتنې کول شروع کړل، پوښتنې له خپل ځانه، پوښتنې له طبیعته، او په پټو سترګو د احکامو نه منل. چې دا داسې وخت دی چې کله چې داسې یو فضا رامنځته شي، په هغه وخت کې انساني فکر بیا په طغیان راځي او هممهاله ډېر څه تولیدوي. نو د رنسانس اهمیت په دې کې دی. او په دغه وخت کې نیکولا کوپرنیک یوه نظریه چې تر ده مخکې هم موجوده وه، داسې ده چې ده اختراع کړې ده، هغه په داسې ډول بیانیایي چې د خپل وخت خلکو ته یې د پوهیدلو او د منلو وړ ده. نو په دغه خاطر باندې نیکولا کوپرنیک زموږ په فرهنګي او علمي نظام کې یو ډېر ځانګړی ځای لري. نیکولا کوپرنیک د 1433 کال د فبروري په 19مه باندې د تورون په ښار کې چې په آلمان کې دی، پوسنی آلمان کې دی، زیږیدلی دی، او د 1534 کال د مې په میاشت کې د فرومبورګ په ښار کې چې د هغه وخت د پولنډ په پاچاهۍ کې و، مړ شوی دی. پلاویا کال ژوندې کړی، پلار یې د لس کلنو چې مړ شو، او د ده روزنه د ده د تره لخوا وشوله، چې تره هم یو فاضل او عالم سړی و، او د په خپل ښار کې د کلیسا مشر و. د زده کړو ته وهڅاوه او د ښې زده کړې وکړې. د خپلو زده کړو د تکمیل لپاره بیا په 1496 کال کې، یعنی تقریبا 3 کلنۍ په عمر باندې، د ایټالیا ته لاړ،
چې په هغه وخت کې په اروپا کې نو ایټالیا د علم یو مرکز هم و.
ایټالیا د علم یو مرکز هم و، او د بولونی په پوهنتون کې شرعي علوم، مسیحي مذهب شرعي علوم، مدني حقوق، طبابت، فلسفه دا ولستل.
استاد منلی، ما یو ځای لوستي وو، وایي ده په دې عیسوي فقه کې دکتورا هم اخیستې وه،
فلسفه یې ولوستله، او په څنګ کې د یوناني ژبه ولوستله، چې د ده په راتلونکي ژوند کې به ډېر زیات اغېز ولري. په همدغه وخت کې د طبي زده کړو په کوریکولم کې یا په نصاب کې نجوم هم شامل وو، او ریاضیات هم شامل وو. نو ده د نجوم او د ریاضي سره هم ډیره زیاته علاقه درلوده او پس له زده کړو نه بیرته راځي خپل کار ته، والته په کار مشغولیږي. د ده د ژوند یو ټکی دا دی چې دی چون طبیب هم دی، د بېوزلو سره د دوی د روغتیا په پالنه کې ډېره زیاته مرسته کوي، او د دې د هڅې سره تر یو حده په خپله سیمه کې محبوبیت هم پیدا کوي. خو فکر کوي د ده علاقه زیات د نجوم سره ده، د ریاضیاتو سره ده، او هغه مدل چې د بوتلیموس نه راپاتې دی
د نجوم
پیسې کې هغه د ده دپاره د منلو وړ نه دی.
د بوتلیموس له مدله دی په نجومو کې مطلب دا دی چې یعنی هغه به ویل چې مځکه مرکز دی، خوځینه، او دا نور ستوري تر مځکه راچرخي.
دې خبر ته راځو،
دا خبره د زړه تنل ویده،
دا خبره د زړه تنل ویده. نو د په دغه وخت کې یو وړوکه یو وړه رساله لیکي چې هغه هم د کلیسا فشار زیات دی، د بوتلیموس او د ارسطو نظریه د کلیسا لپاره د مذهبي حقایقو حیثیت لري. نو دا داسې لاس په لاس خبریږي چې د کلیسا مشران ته هم رسیږي او د هغوی د توجه وړ هم ګرځي. اوس به راشو چې دا د نجوم مسله څه ده. یو شیبه به کوپرنیک په خپل ځای پرېږدو، په نجوم به خبرې وکړو. انسانان د ډېر پخوانه د هغه وخت نه چې د انسان په حیثی په دې ځمکه باندې تبارز کړی دی، د خپل محیط په باره کې فکر کړی، د خپل چاپیریال په باره کې فکر کړی، او د اسمانونو په باره کې فکر کړی دی. د اسمانونو په باره کې ډیر زړه شواهد چې موږ لرو هغه د فرانسې په جنوب کې د لسکو په سمڅه کې دیوالي نقاشۍ دي، او ځینې د هغه وخت توکي دي، کاري توکي چې دغه نقاشۍ 13,000 کاله د نن نه مخکې شوي دي. او څېړونکو چې دغه نقاشۍ کتلې دي بلاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې شیان چې په دغه 1900 شاوخوا رسمونو کې شته د ستورو دریزونه څرګندوي چې ستوري په کوم ځای کې دي او په څه وخت کې دا ښکاره کیږي. یعنی له هغه وخته هم د انسان سره د ستور په باره کې او د ستورو له مخې د خصوصا د وخت په تعینولو کې یو فکر موجود و. د هغې نه وروسته د نوې تیږې په اثر کې شپږ نیم زره کاله پخوا د مصر د ابو سمبل په سیمه کې د نباتا پلایا په نه پوهیم چې کله دی او خارګوټی دی، خو مقصد په دغه ځای کې ځینې شواهد پیدا کیږي چې لویې لویې تیږې ښودل شوي دي، او دغه تیږې د عالمانو په نظر د یو نجومي رصدخانې حیثیت لري. همدغه راز 5,500 شپږ زره کاله مخکې په انګلستان کې د ستونهنج په نامه په یو کلي کې تیږې ښودل شوي دي. تیږې اوس هم شته، د ښکاري، او هغه هم د یوې رصدخانې حیثیت لري.
د انګلستان په جنوب کې هغه مشهوري تیږې
وو،
له دې ځای هم ستوري څارل کېدل.
د دې ځای ستوري څارل کېدل. زموږ د سیمې په فرهنګ کې ریګویدا کې د وویشتو ستورو او د ستورو د مجموع نومونه راغلي دي. د لمر دیارلس کورونه یا منازل دوی مشخص کړي دي، او د کال په همدغه حساب باندې ویشلی دی. په سومر په عراق کې هم د کلدی او د نورو فرهنګونو ترڅنګ په 6,000 کاله پخوا د میلاد نه د ستور په باره کې فکرونه شته دی، او حتی اندازې شوي دي. دغه زموږ اوسنی د وخت تقسیم چې دی او د دایرې تقسیم د هغه وخت نه دی. په هغه وخت کې زموږ حساب د لسو په حساب دی، د یو نه تر لسو پورې حساب کوو، بیا لسګونه حسابو، بیا چې لس لسګونه پوره شي سلګونو ته رسیږو، چې لس سلګونه پوره شي زرګونو ته رسیږو، او داسې لس په لس باندې پورته ځو. په هغه وخت کې په 60 پورته تلل، او نن چې موږ په وخت اندازه کوو او 60 ثانیو نه شپې یوه دقه جوړیږي، د 60 دقو نه 1 ساعت جوړیږي، او د 360 چې شپږ واره 60 دي د کال ورځې شمېرل کیږي، او دایره په 360 برخو ویشل شوې ده. دا ټول د هغه وخت د نجومي
تحقیقاتو نخې دي
چې تر اوسه پاتې دي.
استاد منلی، پر منځني ختیځ کې وریځې کمې، اسمان ډېر صاف وي، ګومان کوم دغه ډېر صاف اسمان هم له دې سره مرسته کوله چې دوی ستوري ډېر وڅاري او ډېرو نتایجو ته ورسیږي.
په هغه وخت کې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه څه چې موږ ورته اوس نوري ککړتیا وایو، په ښارونو کې رڼاګانې ډېرې شوې دي، او موږ ته ستوري هغه څه نه ښکاري لکه پخوا چې ښکارېدل. نو په هغه وخت کې د ستورو د لیدلو لپاره امکانات ډېر زیات وو. نن چې موږ کوم تلسکوپونه د ځمکې په مدار کې ږدو او د هغې د لارې اسمان ته ګورو، تقریبا هغوی کولی شول چې همدغه عملیات د ځمکې له مخه وکړي. په لاتین امریکا کې د رنسانس دوره هغه وخت دی چې په 1493 کې امریکا کشف کیږي. دا په دې معنی نه ده چې په امریکا نه و په دا وخت کې رامنځته شوله، خو په دغه وخت کې اروپایان امریکا ته رسیږي او هغه پیژني. نو د دوی لپاره دا تاریخ یو ډیر مهم پړاو دی، او څرنګه چې زموږ تاریخ هم د اروپا د تاریخ په اساس باندې تنظیم شوی دی، تر یو حده موږ د اروپایانو نظریې منلې دي، نو موږ هم د رنسانس دوره او خصوصا د 1493 کال ډیر مهم ګڼو. خو انسانان هلته ډیر پخوانه تیری دي او کارونه یې کړي دي. په لاتین امریکا کې هم د ستور پیژندنې ډیر پخواني اثر لیدل کیږي او د هغوی نجومي معلومات ډیر دقیق دي. د یونان په دوره کې تقریبا د میلاد نه شپږ پیړۍ مخکې داسې فکر کېده چې ځمکه اواره ده او اسمانونه د ځمکې په مخ باندې لکه د کاسو چپه کاسې راټول شوي دي او د ځمکې مخې پټ کړی دی.
د زموږ په ادبیاتو کې همیشه همدغه څه تصور کیږي،
همدغه څه تصور کیږي. د ځمکې د کرویت نظریه د فیثاغورس لخوا مطرح شوله. فیثاغورس 1500 میله مخکې کال کې پیدا شو، 1490 پورې ژوند کړی دی،
یعنی تر افلاطون او ارسطو سل یو نیم سل کاله
مخکې. او د بیا بل نظر پیدا کړی دی چې ځمکه کروي شکل لري او د ځمکې او لمر ترمنځ چې کومه رابطه ده، د پرچ دغه رابطه د نظام توازن خراب نه کی. داسې تصور کړی دی چې د لمر نه اخوا په بیخي مستوي ډول باندې یو بل ځمکه هم شته چې هغه چپه ځمکه بل کیږي، یا انتیکتون، چې همدغه ځمکې غوندې د ټول خواص د همدې غوندې دي، خو موږ ته ځکه نه ښکاري چې لمر رانه پناه کړې ده.
استاد منلی وبخشئ، دغه فیثاغورس او د په مجموع کې فیثاغورسیان د ده مریدان او پیروان چې و په علم کې، یوغوی خو له یوې خوا عالمان دي، د ساینس له نظره طبیعت ته ګوري، له بلې خوا یو څه داسې عارف مشبه غوندې خلک هم دي. د دوی په لیکنو کې دغه لمر هم یو مقدس شی دی، نو دا خبره چې مځکه هم ګرده ده او هم لمر یو قسم مرکزیت لري، ګمان کوم د دوی لغه عرفانی تمایلاتو نتیجه هم وه. که څنګه
د لمر مرکزیت د دوی په نظریاتو کې نشته، ځمکه په منځ کې ده او فقط دوی
وبخشئ فیثاغورسیانو دې ته اشاره نه ده کړې چې لمر مرکز د عالم ده.
نه، د دوی د نظریه ډیر مهم ټکی دا ده چې دوی د لومړي ځل لپاره دا مني چې ځمکه ګرده ده، او دا د کرویت د مسلې منل په فکری لحاظ باندې ډیر مهم دي. دا وخت کې شاید چې دوی د تصور لري چې ځمکه ګرځي، دقیق معلومات په دې برخه کې خو داسې یو تصور شاید وي. بیا وروسته ارسطو دغه نظریه ردوي او داسې فکر کوي چې ځمکه ګرده ده مګر ثابته ده، په منځ کې ولاړه ده او نه ګرځي.
په پخوانی دنیا کې د مځکې، ستورو او اسمان په باره کې تر ټولو مشهور او منل شوی نظر د بیتلموس و، چې 1900 کاله پخوا په اسکندریه کې اوسېده. د کوپرنیک تر زمانې پورې، یعنی په راتلونکو 1400 کلونو کې، همدا بیتلموسی نظریه غالبه نظریه وه. د فلکیاتو په اړه د بیتلموس او ځینو نورو پوهانو د رایو په باره کې او د هغوی د نظریو د سمون لپاره د کوپرنیک د هڅو په باره کې معلومات د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې اورېدای شئ. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.